دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مسپښین 3 بجې سوې دي. زه بوریوال کاکړ درته په دې خبرونه کې هر کله وایم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه او شننې در خبرو، خو تر هغه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې زموږ همکار فرخند اسدی وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي د خبریالي ملالی میوند قاتلان یې نیولې دي. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې 50 کسان مړه شوي دي، او ټایم مجلې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن او منتخب مرستیال ولسمشر کاملا هیرس د کال غوره شخصیتونه ګرځولي دي. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي چې د دوو خبریالانو ملالی میوند او الیاستای قاتلان یې نیولې دي. پرون په جلال آباد کې د ملالی میوند له وجل کې 207 وروسته د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل مشال ریډیو ته وویل چې د انعکاس ریډیو ټلویزیون خبریالې دوه قاتلان یې نیولې دي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین د دغه خبر د تایید تر څنګ وویل چې د ازادي راډیو د خبریال الیاستای په قتل کې د لاس لرلو په تور یو تن نیولې دی چې د خپل جرم اعتراف یې کړی دی. نوموړي زیاته کړه ټول ویډیویي اعترافات په رسنیو سره شریکوي. خبریاله ملاله میوند پرون سهار له خپل ډرایور سره په جلال آباد کې د وسلوالو په ډزو وجل شو. پر ملالی میوند د برید ذمہواری داعش وسلواری ډلې منلې. نږدې یوه میاشت مخکې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاستای د لخکرګاه کې په یو هدفي حمله کې وژل شوی و. وزیر اعظم عمران خان د دسمبر پر 11 په وفاقي کابینه کې بدلونونه اعلان کړي چې تر مخه شیخ رشید د کورنیو چارو وزیر ټاکلې او د ده د ریلوی وزارت یې اعظم سواتی ته ورکړی دی. دولتي راډیو د وزیر اعظم د دفتر د بیان په حواله ویلي چې د کورنیو چارو پخوانی وزیر اجاز شاه په اوس د نشي موادو د کنټرول وزارت مشروي. بیان زیاتوي چې د وزیر اعظم د مالی چارو سلاکار عبدالحفیظ شیخ ته د خزانه وزارت سپارلې دي. د وزیر اعظم دفتر په کابینه کې د دې بدلونونو په اړه نور سن دي ویلي. خدا په تیرو شاوخوا درو کالو کې سلورم وار دي چې وزیر اعظم په خپل وفاقي کابینه کې بدلونونه کړی دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس وهلو شمیر 2,23,320 ته رسیدلی. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې تر نن سهارا د دسمبر 11 پورې له دې وایرس 8,653 کسان مړ شوي، خو تر 3,09,000 زیات کسان ترې جوړ شوي هم دي. بلخوا په تیر یو شواروس کې د کورونا وایرس له وجې 50 کسان مړ شوي دي. پرون د دسمبر پر 10 په کابل کې د پاکستان سفارتخانه په یو بیان کې ویلي چې په هیواد کې د کورونا وایرس په مثبتو کیسونو کې زیاتوالی روان دی، نو ځکه باید د تورخم او چمن له لارې افغانستان ته له افغانستان او پاکستان ته د داخليدونکو هر تن د کووډ 19 ناروغي منفي ټیسټ وخایي. په بیان کې ویل شوی چې د 12 کالونو کم عمر ماشومانو لپاره ټیسټ کول ضروری ندي. د شمالي وزیرستان په میرالی کې یو ځای تن د وسوالو په ډزو وژل شوی دی. چارواکي او د سیمې خلک وایي چې پرون د دسمبر پر 10 د میرالی په بازار کې نامعلومو وسوالو پر یو ځای تن ډزې کړي او تښتېدلې دي. پولیس وایي د پیښې پلټنې پیل کړې دي. دا په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنې شپږ څلوېښتمه پیښه ده چې پکې ځایي مشران او د سیمې اوسیدونکي په نښه شوي دي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. ټایم مجلې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن او منتخب مرستیال ولسمشر کاملا هیرس تکال غوره شخصیتونه ګرځولې دي. د ټایم مجلې مشر ایډیټر لیکلی د امریکا د کیسې بدلولو د خودل چې د خواخوږی طاقت تکرک او تقسیم نه زیات دي، او په غم اخته نړۍ د رغولو لپاره د مرهم په توګه د سرګندېدو له وجې جو بایدن او کاملا هیرس د 2000 کال لپاره غوره شخصیتونه ټاکلې دي. بایدن او کاملا لا په دې اړه سن دی ویلي. او بل خبردار چې د امریکا حکومت د سلاکارانو یو خپلواکي ډلې د فایزر او بایو انټیک جرمن کمپنیو په اشتراک جوړ د کورونا وایرس واکسین ورکول تایید کړي چې ورسره په بیړني توګه د دغه واکسینو د استعمال منظورې ته لار برابر شوې ده. تمکیږي چې د دسمبر پر 10 د سلاکارانو تر وړاندیز وروسته د امریکا د خوړو او دوایانو فدرالي اداره اف ټی ای په راتلونکو ورځو کې د واکسین د استعمال منظوري لاسلیک کړي. دا خبرونه
خبرونه موله مشال ریډیو سوا وردل چی فرخند اسد وړاندې کول. د افغانستان حکومتي چارواکي وایي د الیاس دایی او ملالی میوند په برید کې لاس لرونکي نیولې دي.
دوه نفر مو نیول چې مستقیما د دې په قتل کې دخیل وو.
د الیاس دایی قاتل ونیول سو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د اپوزیشن له جلسو کورونا ناروغي لا خبره سوې ده، خو اپوزیشن ګوندونه وایي حکومت هسي پلمې کوي.
دوی خو بیخی د کرونی نه داسې فایده اخیستل غواړي چې د اپوزیشن تحریک په ناکام کړي. مونږ د کرونی د حفاظتي اقداماتو سره خپلې جلسې هم کوو.
د خیبر پښتونخوا د خوراک محکمه وایي د ځینو خوراکي توکو نرخونه یې راټیټ کړي او د نورو هغو راټیټولو هڅې کوي، خو د اپوزیشن ګوند یو مخکښ وایي
نوره ګرانی ده چې غریبانان خلک ځان له اوړه نشي اغستی، ځان له غوړي نشي اغستی، چینی نشي اغستی، دوایان نشي اغستی.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان چارواکي وایي چې په ننګرهار او هلمند کې د دوو افغان خبریالانو ملالی میوند او الیاس دایی قاتلان نیولې دي. د ننګرهار والی زیولک امرخیل د میوند ملالی او د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین د الیاس دایی د قاتلانو د نیول کېدو خبر ورکړی دی. زموږ همکار عصمت ساروان د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي چې د دوو خبریالانو الیاس دایی او ملالی میوند قاتلان نیولې دي. په جلال آباد کې د ملالی میوند وژل کېدو څو ساعته وروسته د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل وویل چې د انعکاس راډیو تلویزیون د خبریال قاتلانه نیولې دي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت د دغه خبر د تایید ترڅنګ وویل چې د آزادي راډیو د خبریال الیاس دایی په قتل کې د لاس لرلو په تور یو تن نیولی دی. دایی یو میاشت وړاندې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې د هغه مقناطیسي بم په چاودنه کې ووژل شو چې د ده په موټر پورې نښلول شوی و. د ننګرهار والی ښاغلی امرخیل آزادي راډیو ته وویل د ملالی میوند د قتل په تړاو دوه تنه نیول شوي دي. امرخیل زیاته کړه دا کسان د ملي امنیت له لورې نیول شوي او پر خپل جرم اعتراف کړی دی.
دوه نفر مو ونیول چې مستقیما د دې په قتل کې دخیل وو. په ابتدایي تحقیقاتو کې اعتراف هم کړی ده. لا نورم دی هغه سیروب سی پل اخلو چې د پردی شاته د دې برنامه یا د دې ترور تر شا ولاړ و هغه به هم نیول کیږي او دوی به قانون منګولو ته سپارل کیږي.
په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت ویندوی طارق آرین هم تایید کړی چې د ملالی میوند قاتلان تیر ماښام د جلال آباد ښار په دریمه ناحیه کې ونیول شول. د آرین په وینا له نیول شویو کسانو څخه پوښتنې ګرویشنې روانې دي او د اقرار ویډیو به خپره شي. پر ملالی میوند د برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي چې یو طالب چې په هلمند کې د آزادي راډیو د خبریال الیاس دایی په قتل کې مستقیم لاس درلود نیول شوی او پر خپل جنایت اعتراف کړی دی.
د الیاس دایی قاتل ونیول سو او په خپل اعترافات کې ویلي چې د طالبانو د یو شبکې چې چریکي فعالیتونه ترسره کوي غړیتوب لري. مونږ خپل څیړنې دوام ورکوو تر څو نور هغه کسان چې په دغه شبکې کې شامل دي هم ونیول شي.
تر دې وړاندې هم چارواکو د الیاس دایی د یوه قاتل د نیول کېدو ادعا کړې وه، خو څرګنده نه ده چې دا کس چې ښاغلی آرین یې یادونه کوي هماغه تورن دی او که بل څوک. همداراز د ولسمشر غني یوه ویندوی د واخان مینپال څو ورځې وړاندې ویلي وو هغه شبکه چې د الیاس دایی په قتل کې لاس درلود پیژندل شوې او غړي به یې ژر ونیول شي. د ملالی میوند له وژل کېدو سره په روان کال کې په افغانستان کې د وژل شویو خبریالانو شمیر لس تنو ته ورسید. د خبریالانو د نړیوال فدراسیون د معلوماتو پر اساس له 2002 څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې درې نوي ژورنالیستان وژل شوي او افغانستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې یو له درو تر ټولو خطرناکو هیوادونو ځنی دی. د افغانستان په ختیځ زون کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې رئیس شیرشاه همدرد وایي ملاله میوند یوازې د راډیو تلویزیون خبریال او ویانده نه وه، بلکې یوه مدني فعال هم و چې تل به یې د ښځو د حقونو دفاع کوله.
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
مشال ریډیو ته ورجست د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د اپوزیشن ګوندونو له جلسو څخه په ملکی کورونا لاخ پر سوی ده. نو موړي ویلي چې د ایپیډیم تر جلسه وړاندې په ملتان کې دومره د کورونا کیسونه نه ول کې څنګه چې د پوینا لاغ وروسته خبره سوی دي. خو اپوزیشن ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان دا تور ردوي او وایي چې د دوی پوینا حکومت یوازې پلمې کوي. دوی وایي د خپل جلسو پر مهال د کورونا مخنیوي پر لارښوونو عمل کوي. شبیر احمد جان نور حال راکوي.
دا زیارت پورس په سرکاري ټلویزیون خپل وینا کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وویل چې پی ڈی ایم یا د مخالفو ګوندونو اتحادی ملتان کې پوړمبی نومبر کم ځای کې جلسه وکړه. نو هلته دا مهال د کرونا لپاره ټاکلې شوې 50% په هسپتالونو کې بیډونه یا کټونه ډک شوي دي. دا شان په 2 نومبر یې پیښور کې وکړه. نو د هغې وروسته 40% بیډونه ډک شوي دي. دین علاوه اسلام آباد کې 50% او ټول پاکستان کې اوسطن دا وخت 40% د کرونا لپاره مخصوص یا ټاکلې شوي واډونو کې بیډونه د ناروغونو ډک شوي دي او کیسونه په تیزه سره زیاتیږي. نو باید دغه مخالف ګوندونه دې خپل جلسه جلوسونه وزنډوي.
جس طرح نظر آ رہا ہے کہ ہسپتالوں کے اندر جو کرونا کے مریض ہیں وہ بڑھتے جائیں گے اور ایک ایسے
څنګه چې په نظر راځي چې اسپیتالونو کې کم د کرونا مریضان دي دا به زیاتیږي او یا داسې وخت به راشي چې په اسپیتالونو کې به زین وي. د وینا غرض مې دا دی چې کرونا کیسونه ډېر په تیزۍ روان دي. موسم نور هم په یخېدو دی. نو خپله اندازه ولګوي چې که هم په دې شرح سره کرونا خوریږي نو زموږ خو به اسپیتالونه ډک شي، د صحت نظام باندې به ډېر غټ بوج راشي، دلته خو به حالات ډېر خراب شي. نو دا سیاسي ګوندونه چې څه کوي دوی ته زه اپیل کوم چې دې جلسې جلوسونو سره په حکومت هیڅ اثر نه غورځېږي خو خلقو ژوندونه په خطر کې به وي. جلوس سره به څو شي حکومت په لاړ شي. نو دا جلسې جلوسونه دوه درې میاشتې پس وکړي.
جلوس سے کیا ہوگا؟ گورنمنٹ چلی جائے گی تو یہ جلسے جلوس دو تین مہینے کے بعد کر لیں.
بلخو دا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پنوم د یولسو سیاسی جماعتونو اتحاد ویان او د عوامي نیشنل ګوند جنرال سیکرټری افتخار حسین مشال لیډو ته ویل چې کله ټوله دنیا کرونا وبا بد اغیزمنه کړې وه نو عمران خان به دا سنجیده نه اخیستله او نه اوس سنجیده دی. د سره د خپل حکومت د ختمېدو ویره ده. نو د کرونا سهارا اخلي ځکه چې د دوی چکمې غونډې او جلسې جلوسونه کیږي نو هلته کرونا نه وي خو صرف د دوی مخالف ګوندونه په هدف دي.
عمران خان خو چې کم دی نو د ډېر پخوانه نان سیریس ایټیچیوډ دی، خاص کر د کرونا په والا چې ټولو خلکو ورته وی چې د کرونا لپاره احتیاطي تدابیر پکار دي. نو د دا خبرو کې چې سمارټ لاک ډاون خبره وکړو خو د لاک ډاون خبره نه کوو. سرکاري مطلب دی خپل اجلاسونه کوي، خاص کر د کابینې اجلاس چې دی کوي هغه یو 50 د تش چې کم دی نو وزیران دي. بیا چې کم دی اسد عمر په سکر کې جلسه وکړه دا غره لپاره کرونا نه و. د جماعت اسلامي د پاره چې کوم دینو بالکل غي کول عام دوه درې جلسیو کې غرض مې د خبرې ده چې کرونا یو خدایي وبا ده او بالکل مونږه منو چې د دې وبا نه ځان بچ کول غواړي، احتیاطي تدابیر کول غواړي. لہذا دوی خو بیخي د کرونا نه داسې فائدہ خشتل غواړي چې د اپوزیشن تحریک په ناکام کی او دا د هغه خلاف استعمال کی. اپوزیشن سیریس ته مونږ د کرونا د حفاظتي اقداماتو سره خپل جلسیم کو د صرف او صرف د خپل حکومت د بچ کېدو لپاره د کرونا لفظ استعمالي.
بلخو د خیبر پختونخوا د صوبې لوی اسپیټال لیډ ریډینګ روختون کې د بیډونو د کمی خبرونه په مطبوعاتو کې راغلي دي. خو د اسپیټال ویان محمد سموای چې فلحال زیشته دي خو دی وای چې د مثبت کیسونو تناسب ډیر زیات سیوا شوی دی. نو ځکه په اسپیټال کې چې کم د 250 د کرونا لپاره خصوصي وارد جوړ شوی دی هغه به راتلونکي کې 500 ته ورسوي. دا منصوبه بندی افاقی وزیر اسد عمر 13 ورځ ویلی چې په ټول ملک د مثبت کیسونو تناسب د 2% نه 8% ته رسیدلی دی او دغه شان د کرونا نه د مرګونو تناسب هم سلور چنده سیوا شوی دی. بلخوا د پی ڈی ایم ویان میافتخار حسین زیاته کړه چې په 14 دسمبر به لاهور جلسې وروسته په ټاکلې شوي ځایونو کې خپل احتجاجي تحریک او لاریونو ته دوام ورکوي. خو وایي چې په احتیاطي لارښوونو به پوره پوره عمل کوي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیاست. د نور دونکو د ډیس انفو ا ا ای یو پنما په اروپا کې وی خپلواکي ادارې په یو تازه لیکنه کې ویلي چې په نړۍ کې یو شمیر شبکې پر انټرنیټ ناسم معلومات خپروي. په لیکنه کې راغلي چې دا شبکې په بروکسل او جنیوا کې فعال دي. د ډیس انفو ایو په وینا په دې کې یو هند پلو شبکه هم ده چې د دوی په وینا د پاکستان پر ضد معلومات خپروي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په دې اړه نن په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال څرګندونې هم کړې دي. په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان را سره د ټلیفون پر کرښه دی. طاهر خان صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هر کلی وایو، شاه محمود قریشي په دې اړه څه څرګندونې کړې دي؟
ډیره مننه ستاسو. د شاه محمود قریشي نن خبري ناستې مهمه موضوع او یوازنۍ موضوع هم دغه چې کوم تاسو ته اشاره وکړه چې کوم د یورپ ای یو ډیس انفو لیبر ته وي دی چې کوم رپورٹ پور کړی دی او هغه کې دا ویل شوی دی چې د پاکستان پر ضد باندې هم په هندستان کې ځنې شبکو چې کوم غلط او ناسم معلومات ورکړي. نو شامل قریشی دا خبر او کړه نه خبره چې د خطورو لګو په هندستان باندې د حکومت باندې چې غواړي د قریشی په نظر چې دغه شبکې غواړي پاکستان په نړۍ کې بدنام کړي. دا خبر او کړه دا بویل چې د تیرو 15 کلونو نه دغه رنګې دا ناسم معلوماتو خپرولو دا عملیات او دا اپریشن روان او دا موي چې هندستان د تاسې غلط معلوماتو په بنیاد غواړي چې خپل ستراتیژیک اهداف هغه ترلاسه کړي. او د دام لکه څنګه چې رپورت کې هم د دې ذکر شوی دی چې هندستان د په وینا په ځنې ملکونو کې د پاکستان پر ضد باندې جعلی مظاهره هم کړی دي. د دا هم ادعا وکړه چې د فرینډز اپ گلګت بلتستان او د فرینډز اپ بلوچستان نتورک جعلی دوی جوړ کړی دي. دا خبر هم د وکړه چې هندستان دا کار کړی دی. او د دا موي چې اروپایي هیوادونو ته، یورپي ملکونو ته، دغه رنګې ملکرو ملتونو ته هم د قریشي په وینا غلط معلومات دغه شبکو لخوا هغه سره هغه ته ورکړی شوی دی. دا و چې د پاکستان چې د هندستان په اړه باندې کم په ماضی کې خدشات وو، هغه د دې رپورت نه وروسته کړی شوی چې هغه د هغه تصدیق او تایید شوی دی. بیا ته اشاره وکړه چې په ندی یادونه وکړه چې هندستان کې کوم یو خبری ایجنسی د ایشیا نیوز انټرنیشنل په نامه ANI چې ورته وي، هغه دی و چې د دې د لارې بیا د غلط معلومات په هندستان کې ټلویزیونی چینلونو ته، اخبارونو ته، نورو میډیا ادارو ته ورکړی شوی دی. او دې دا و چې هغه بیا چاپ شوی هم دی. بل خو اکلت مختصر چې کوم د ای یو ډیس انفو لیب چې کوم خپل رپورت شایع کړی دی، او دا اداره چې دا چې په دنیا کې د جعلی خبرونو په حواله سره دی تحقیقات کوي او دغه روستو کې په سورو زمړان دي د خپل رپورت لري. باقي او دا ویل شي چې په پاکستان خلاف د په هندستان کې مزامین هم لیکلي شوی دی. او د غرنګ د دی ANI د نیوز خبري اجانس ذکر هم شوی دی چې د دې لارې په کم رپورټونه خبرېدل، نو هغه به د هندستان په هر میډیا کې شاملېدل. او دې دا دغه رپورت کوي چې پاکستان د دغه خبرونو هدف وو. بیا په جنیوا کې دی رپورت د ادارې دا ویل دي چې ځنې جعلی مظاهره هم شوي. او بیا دا هغه جعلی مظاهرو غټي
د هند لخوا یا دغه چکم خبري اجانس په هند کې تاسو یاد کړئ ANI د دې لخوا څو خبرګون په دې اړه مخ ترغلي دي تر اوسه کنه
رپورټونو کې چې کوم خبرونه مونږ کتلې دي رپورټونه وایي چې د هندستان حکومت دغه د رتکړې چې دی په کلاس دی هغه وی چې په دې د کوم چې ANI دا یا د کوم هندستان کې نورې شبکې دي، نو د هندستان حکومت لخوا دا رپورټونه اشته چې هغه وی دغه رتکړې دي چې په دغه د شبکو په دغه کار کې د هندستان د حکومت هیڅ رول نشته. ځنه چې کوم غیر ملکی اداري دی وغه دا خبرونه خپاره کړي دي، نو دوی دا وایي چې دوی د تغه نیوز ایجنسی ANI یا د نورو خلک چې کوم نمونه خسر شوی ځنه اشخاص هم پکې اچوي دي په دغه د یورپی چې کوم اداره دغه رپورټونو کې، نو هغه نه پوښتنه شوی دي لیکن هغه دې ته جواب نه دی ویلي چې هندستان حکومت وایي چې په دې کې دغه لاس نشته.
ډیر مننه. په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان شتاسته معلومات وړاندې کول.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپغو
مشال ریډیو ته غوړیاست. د شمال وزیرستان په امیر علي سم کې د دسمبر پر لسمه نامعلوم وسلوالو په ډزو یو ځای تن وجلې او له پیشي څخه وروسته د پیش له ځای تښتېدل دي. د پولیس په وینا د نامعلوم وسلوالو خلاف یې د پیشي اف آی آر درج کړی او پلټنې پیل کړې دي. د په شمالي وزیرستان کې شپږ څلوېښتمه هدفي وجنه ده چې په سږ کال کې تر سره شوې ده. عمر وزیر نور حال راکوي.
د پولیسو ضلعی انتظامیه چارواکو او ځایي خلکو په وینا تیره ورځ شمالي وزیرستان میر علي بازار کې نامعلومه وسلوالو یو ځایي کس په هدفي برید کې وژلې او حمله کوونکي په تیښته کې بریالي شوي دي. پولیسو او ځایي اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې په دګ بازار کې مخپټو وسلوالو د میر علي اوسیدونکي نور عبدالله په ډزو ووژلو او بریدګر په مخه لاړل. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور په وینا دا نامعلومه وسلوالو ضد مقدمه درج شوه او دوی د برید کوونکو د نیولو هڅه کوي. دا په شمالي وزیرستان کې روان کال کې شپږ سلوېختم هدفي برید دی. د نوړان د پتیرو لسو ورځو کې درې نور هدفي بریدونه هم شوي چې په دواو بریدونو کې په یو ځای سلور کسان هم وژل شوي دي. هم دا ډول د پولیسو او ځایي خلکو په وینا یا تحصیل میرعلي هڅو خیل کې تیره ورځ نامعلومه وسلوالو د ملک شیراجان په کور دوه لاسي بامونه ویشتي چې په کیسه ځاني توان نه دی شوی. ملک شیراجان د میر علي هڅو خیلو مشر دی چې د نوړان د هم په وسلوال بریدونه شوی. شمالي وزیرستان کې په دې ورستیو کې بامي هدفي بریدونه او بدمنۍ پیښې زیاتې شوې. د ملک شیراجان پرته په نورو ملکانانو مشرانو هم وسلوال بریدونه شوی. په هدفي بریدونو کې وژل شوی دي او د نامعلومه وسلوالو لخوا ورته دړه کې ورکړل کیږي. د یاد بدم نیزید وخت په وخت ځای ولس احتجاجونه کړي. حکومت نه د امن باور کول غوښتنه کړي خو حکومت او فوز وړاندې په وار وار داوي کړي چې سیمه یې له وسلوالو پاکه کړي. اوس امن پر ځای شوی او داسې پیښو د مخنیوي هڅه کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو بانو.
د دسمبر پر نهمه د خیبر پښتونخوا وزیر الله محمود خان د نوښار اقتصادي زون اکسټنشن پرانست کړی وو. د پردي محل ویلي وو چې هلته به د پوینا تر 2000 زیاتو خلکو ته روزګار ورکړل سي. له دې څخه علاوه مومند، ماربل سیټي، ډیر اسماعیل خان، چترال او غازی کې به هم د داسې زونونو یا کاروباري ځایونو پرانستي پلان وخت کوي. د صوبای حکومت د اعلان په اړه خلکو ویلي چې دوی باید له حکومت څخه د روزګار غوښتنه کوي او حکومت دوی ته روزګار برابر کړي. په دې اړه نور تفصیل د شانواز ترګزی په ریپورت کې.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان نوخار د اقتصادي ځای اکسټنشن پرانسته کړي. د دسمبر په نهمه د نوخار اقتصادي زون سر اړوند او یا غزیدلي کاروباري او پیداواري ځای د پرانستې په محلي کاروباريانو ته د پلاټونو یا د کارخانو د پاره د ځمکو کاغذونه هم ورکړي. د غزمک شپک او یا اکړه ده چې په کې شپې ته پیداواري صنعتونه او یا کارخانه جوړیږي. د وزیر اعلی خیبر پختونخوا د انډستری یا د صنعت مشیر عبدالکریم خان مشال ریډیو ته وویل چې دغه تلته کارخانه جوړ شي ډیر خلکو ته په کې روزګار هم پیدا شي.
مختلف معدل فارماسیوټیکل فود پیکیجز کنه مختلف قسم انډستریز چې د دې کې ورکړي دا اندازه 10-12 ورځې پورې لیبر چې ده نو
عبدالکریم خان وویل چې د دوی حکومت کوشش کوي خلکو له روزګارونه ورکړي. نو هم دغه مقصد لپاره دوی کاروباري ځایونه جوړوي. نو موږ زیاته کړه چې دا د نوخار اقتصادي زون اکسټنشن یا اړوند کاروباري ځای دی او دا د صوبه خیبر پختونخوا حکومت لخوا جوړیږي. ولې هم په دغه نوخار ضلع کې په شکل سپیشل اقتصادي زون پرانستي د سی پیک او یا د چین پاکستان د اقتصادي راهداري د لاندې له دینه وړاندې شوي. دا نو موري پوینه چې دلته باید سنگ مرمرو دوايان د خوراکي شیانو او نورې کارخانه هم جوړيږي. او دلته جوړ شوی او یا تیار شوی شیان به نه په پاکستان کې بلکې افغانستان او منځنۍ اشیا ته هم وړل شي. په دغه پرانست د سیمې عام کاروباریان هم خوشاله دي. خو په قبلي ضلعو کې تر دې دمه یوازې مهمند ماربل سیټي چې اوس یې نوم خیبر پختونخوا اکنامیک زون دی تیار شوی. د قبایلي ضلعو له ټولو اولنی باجوړ چیمبر اف کامرس مشر لالیشا پښتونیار وای چې د باجوړ په شمول په ټولو قبایلي ضلعو کې هم باید داسې ځایونه جوړ شي ځکه چې دغه سیمې د افغانستان سره تړلې دي، نو کاروباریانو ته به ګټه هم زیاته پاتې کیږي او د شیانو اوړل او یا راوړل به هم زر او اسانه کیږي.
نو موږ د خپلې غوښتنې هم کوو چې په کاردار چې په قبایلي علاقو کې په هر علاقه کې اکنامیک زون جوړ شي او ضروری ده چې په باجوړ کې جوړ شي، نو دا د حکومت یو هغه بانه هم رکیږي کوم چې زمونږ خپلې پولې تړلې شوې دي، هغه و چې رساو سده څه شي دي چې تاسو د پولې هغه غاړه ته وسی. نو زمونږ د حکومت نه کلکې غوښتنې دا دي چې د باجوړ په اکنامیک زون باندې فلفورد او سرکار روان شي.
د وزیر اعلی مشیر عبدالکریم خان بیا زیاته کړه چې د دوی په نورو کاروباري ځایونو کې د شمالي نتر جنوبي ضلعو پورې ډېر ځایونه شامل دي او په لنډو ورځو کې به د دغه ځایونو پرانستې هم کیږي. لدی وړاندې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د جاري شوی بیانونو تر مخه رشکه سپیشل اقتصادي زون به 50 زره او ډیره اسماعیل خان اقتصادي زون به 1.5 زره خلکو له روزګار هم ورکړي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
د خبر پښتونخوا د خوراک محکمه وایي چې د یو شمیر خوراکي توکو قیمتونه را ټیټ کړي او د نور هغه را ټیټولو هڅه کوي، خو اپوزیشن ګوندونه وایي د دوی په وینا حکومت تشي داوی کوي او عملي کار نه کوي. تفصیل غلام غوث را کوي.
د خوراک د محکمې لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار میا خلیق الرحمن په خبری کانفرنس کې د خپلې محکمې د دوو کلونو کارکردګي خبریالانو ته وړاندې کړه او هغه ویل چې د چینو نرخې راکم کړي دي او د وړو غوړو او نورو خوراکي شیانو د نرخونو راکمولو هڅه کوي.
کہا جا رہا تھا کہ آٹے کا بحران بننے والا ہے، الحمدللہ.
ویل کېدل چې د وړو بحران به جوړیږي، خو د وړو په کمی مو قابو موندلې ده. که زمونږ د محکمه فعاله نه وه، نو نن به د وړو تروړه په 1,500 یا 2,000 روپۍ وه. تر اوسه مو په وړو د 3.5 اربه روپو سبسیډي ورکړې ده او تر 10 اربه روپو پورې به په دې سبسیډي ورکوو چې خلکو ته په ارزانه بیه اوړه ورسي. په مارکیټ کې اوس د وړو د تروړې نرخ 1,000 شپېته یا 70 روپۍ دی او د سرکاري ارزانو وړو نرخ 800 شپېته روپۍ دی.
1,070-1,060 مارکیټ میں چل رہا ہے اور ہمارا جو اپنا سبسیڈائز آٹا ہے اس کا ریٹ جو ہے 860 روپیز ہے.
د خوراک د محکمې سلاکار میا خلیق الرحمن زیاته کړه چې د چینو نرخ هم راټیټ شوی او د چینو د کمی د پوره کولو لپاره مو نور ګامونه هم پورته کړي دي.
ہم نے 15,000 میٹرک ٹن جو ہے ہم نے چینی کا جو ہے وہ ہم نے امپورٹ کی.
15,000 میٹرک ٹن چینی مو له بهر درآمد کړی دی. د دې ترڅنګ مو د چینو ملونه د دې پابند کړل چې پر وخت د غنینه د چینو جوړول شروع کړي او د دې لپاره مو قانون هم جوړ کړو. د دې په وجه نن د 1 کیلو چینو نرخ 80 روپو ته راکوز شوی دی. خو په خیبر پښتونخوا کې د حزب اختلاف ګوندونه د خوراک د محکمې د کارکردګي ردوي او دوی وایي په تیرو 2 کلونو کې د خوراکي شیانو او دوایانو په نرخونو کې ډیر زیاتوالی راغلی دی او د ګرانۍ او بیروزګارۍ له وجې اولس د سختو مشکلاتو سره مخ دی. په خیبر پښتونخوا سملې کې د حزب اختلاف مرستیال مشر سردار حسین بابک په دغه اړه د پښتنې په ځواب کې وایي
ډوره ګرانۍ ده چې غریبانان خلک ځان لا غوښه نشي اغستی، ځان لا اوړه نشي اغستی، ځان لا غوړي نشي اغستی، چینی نشي اغستی، دوایان نشي اغستی، د بجلی بل نشي ورکولی. حقیقت دا دی چې انسان ډیر زیات خپه شي. د پاکستان په تاریخ کې دوره سخت وخت چې دی دا نه دی راغلی په عام اولس باندې. دوره غربت دی او دوره بیروزګاری په دې 2 کاله کې رااله او دوره ګرانی په دې 2 کاله کې رااله چې دا زه د یو سیاسي اپوزیشن د نمائنده په حیث نه د دې وطن د یو شهري په حیث باندې دا خبره کوم چې حقیقت دا دی چې خلک ډیر زیات تنگ دي.
خدا خوراک د محکمې سلاکار میا خلیق الرحمن وایي دوی چې کله دوه کاله وړاندې واک ترلاسه کړو نو د وړاندې نه هیواد د اقتصادي مشکلاتو سره مخ و، خو په مرکز او صوبه کې د هغوی حکومتونه هڅه کوي چې د ګرانۍ او بیروزګارۍ په ستونزه قابو عمومي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خبرونو لنډیز له فرخند اسد څخه اورو.
افغان چارواکي وایي چې د دوو خبریالانو ملالې میوند او لیاستای قاتلان یې نیولې دي. پرون په جلال آباد کې د ملالې له وژل کېدو څو ساعته وروسته د ننګرهار والي ضیاءالحق کمرخیل مشال رادیو ته وویل چې د انعکاس رادیو ټلویزیون خبریالې دوه قاتلان یې نیولي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین د دغه خبر د تایید ترڅنګ وویل چې د ازادي راډیو د خبریال الیاستای په قتل کې د لاس لرلو په تور یې یو تن نیولی چې د خپل جرم اعتراف یې کړی دی. وزیر اعظم عمران خان د دسمبر پر ولسما په وفاقي کابینه کې بدلونونه اعلان کړی چې تر مخه شیخ رشید د کورنیو چارو وزیر ټاکلی او د ریلوې وزارت یې اعظم سواتی ته ورکړی. دولتي راډیو د وزیر اعظم د دفتر د بیان په حواله ویلي چې د کورنیو چارو په خوانه وزیر اجاز شاه به اوس نشئی موادو د کنټرول وزارت مشر وي. په پاکستان کې د کورونا وایرس وهلو شمیر 4,23,320 ته رسیدلی. بلخوا په تیریو شواروس کې د کورونا وایرس له وجې 50 کسان نشوي دي. د شمالي وزیرستان په میرعلي کې او سایتن د وسوالو په ډزو وجل شوې. چارواکي او د سیمې خلک وایي چې پرون د میرعلي په بازار کې نامعلوم وسوالو پر یو سایتن ډز کړی او تښتیدلی. ټایم مجلې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن او منتخب مرستیال ولسمشر کاملا هارس ته کال غوره شخصیتونه ګرځولي. د ټایم مجلې مشر ایډیټر لیکلي د امریکا د کیسې بدلولو او د خودل چې د خواخوږۍ طاقت تکرک او تقسیم نه زیات دی او په غمخته نړۍ د رغولو لپاره د مرهم په توګه د سرګندېدو له وجې جو بایدن او کاملا هارس ته 2000 کال لپاره غوره شخصیتونه ټاکلي.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. خبرونه درته فرخند اسد وړاندې کول. اوسم د ریپورټونو پر لور تاسو په خبرونو کې مو اوریده چې تر برتانیا وروسته شای پرتلونکو څو ورځې په امریکا کې هم د کورونا وایرس ضد ویکسینو ورکولو منځوري ورکړل سي. خو اوس پښتنه ده چې د دې ویکسینو تر استعمال وروسته آیا خلک دې ته ضرورت لري چې ماسکونه استعمال کړي او کنه؟ اسوسییټیډ پریس اژانس په دې اړه ریپورت خبر کړی. زموږ همکار احمد شیبری لنډیز وړاندې کوي.
د سو دلایلو له امله په خلک تر وی مودي ماسک تړي او ټولنیز واټن ته به پام کوي. د کورونا واکسین دوه ځله کیږي. د فایزر کمپنۍ دوهم واکسین درې اونۍ وروسته تر لومړي و باید وشي او د مدرنا کمپنۍ واکسین څلور اونۍ تر لومړي و وروسته تطبیق شي. بل لور ته د دوه واکسینونو اغیزمنتیا سمدستي نه ده. د اسوسییټیډ پریس اژانس په وینا خلک باید تر لومړي واکسین وروسته دوه اونۍ احتیاط وکړي او له ناروغي ممکن یو مخخه وخت څوک وساتل شي چې د واکسین دوهم ستن ورته ولګول شي او بیا هم یو دوی اونۍ تیر شي. په واشنگتن پانتون کې د واکسین متخصص ډیبورا فولر وای تر اوسه دا څرګند نه ده چې د فایزر او مدرنا کمپنۍ واکسینونه یو مخخلک له ناروغي ساتي که د ناروغي له علامو خوندې کوي. د دې مطلب دا دی چې واکسین شوی خلک شای بیا هم په کورونا اخته شي خو دا شمیره به خورا کمه وي. ډیبورا فولر زیاتوي چې د واکسین آزموینه تازه پر ماشومانو پیل شوې ده او تر هغو به واکسین ماشومانو ته نه ورکول کیږي چې څېړنې په دې برخه کې بشپړې نشي. د امریکا د متحده ایالاتونو د واکسین د پراختیا د هڅو د برخې مشر منصف سلاوی اټکل کوي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې شای د می میاشتې تر لومړیو د فایزر او مدرنا کمپنیو د واکسین اغیزمنتوب ثابت شي. د کورونا واکسین کسر لننه هم پیل شي په سلګونو میلیونو انسانانو ته میاشتې میاشتې وخت پکار دی چې واکسین ورسیږي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته غوښتس د خبر پښتونخوا د قبایلی ضلع خیبر د تیرا اولس غوښتنه کوي چې حکومت تی د دوی په سیمه کې له افغانستان سره هغه لارې پرانیزي چې د دوی په وینا تجارت تربند کیدای شي. دوی وایي چې که دا لارې د نورو تجارتي لارو په څیر پرانستل شوي او خلکو ته د تګ راتګ او تجارت اجازه ورکړل شوه، نو هم به د پاکستان اقتصاد ته او هم د ځایي اولس اقتصاد او مالي حالت ته ګټه ورسوي. فرحات شنواری نور حال رکوی
د خیبر ضلع یو سلوه می حلقه نه منتخب شوی غړی محمد شفیق پردای مشال ریډیو ته وای چې دوی صوبای حکومت ته ویلی چې په تیرا کې د افغانستان سره په پوله یو نوی دروازه خلاص کړل شي چې کاروبار او د خلکو ترمنځ پرې تګ را تک پیل شي او دواړو خواو ولسونه ترې ګټه پورته کړي.
کراس بارډر ٹریڈ چې دی دا د مخکې نه د مونږ د قبایلی خلکو پیشه وا او د اغه په سلسله کې چونکه نن چې دی بارډر چې دی اغه فینسینګ شروع دی، اغه کې ډیر سخت بندیزونه راغلي دي. په اغه کې مونږ دا یو تجویز ورکو چې څنګه اوس د مونږ د تیرا سره د راجګال روډ روان دی د افغانستان بارډر سایډ ته، کدغل ته مونږ ته یو گیټ کولاو شي، نو په دا وجه باندې د مونږ د باډ پورا د باڑی خلق هم بلکې د تیرا ویلی خلق چې اغوی سره د کاروبار بل یو ذریعہ نشته دی، د دغه گیټ او د کراس بارډر مارکیټ په وجه باندې دغه خلق چې دی دا به ډیر د ترکه سره مخ شي.
د باډی د تاجر یونین مشر سید ایاز وزیر وای چې په تیرا کې په دریو ځایونو کې ممکنه ده چې افغانستان سره په پولو باندې لارې خلاص کړل شي او د سره به ټول خیبر ته ګټي ورسي.
مزاتل چې کوم دا سپا ایریا ننګروس ایریا سره راځي دا ټولو نه شاټ لارا ده، په دې باندې روډون تقریبا دې ته نږدې دا 4-5 کیلومتر روډ به ولګي، د نازیان سره لګېدلې ایریا ده. بل چې کوم دی مونږ سره دور بابا ایریا کې مونږ سره روډ ټچ کېدای شي، بل چې کوم دی بارډر مارکیټ جوړېدای شي، بل مونږ سره چې کوم سوبي کنډا دی، نو دا درې روډونه دي او دا درې بارډر مارکیټ دلته جوړېدای شي. د دې سره د ټول خیبر تقدیر بدلېدای شي. فائدہ به دا وي چې دلته تقریبا 14,000 دکانونه دي په باړه کې او بیا مو په تیرا ایریا کې دا تقریبا دې سره به سو شپته زره خلق پر روزگار شي چې اصلور کسان په دکان باندې زوا چاو چې په وړي غ باندې او دلته فیکټری لګی دی شي. دلته چې کم دا روډ تیر شي په دغه به ټول د غیزه پورې د به ټول چې کم دی دا ټریډ روډ شي او دا به کمرشل ایریا شي.
دا وخت په تورخم غلام خان انګورډا چمن او خرلاسو باندې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کیږي. د باډي سوداګر وای چې 2003 نمخ کې باړه یو لوی تجارتي مرکز او افغانستان نه بورته سوداګرو غیر ملکی سامانونه راوړل او د پاکستان د مختلفو برخو نه بورته خلک راتلل او دلته به غیر ملکی رختونه، چای، کاسمیټکس، وچه میوه، الکترونکس سامانونه په ارزانه بیه اخیستل او روزګار ورسره روانو. خو تیر خواوشه 12 کال پکې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات وشول او په زرګونه دکانونه پکې ډنګ شوي وو. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خیبر پښتونخوا په سواد کې د بشري حقوقو لپاره کار کوونکو یو کمیټي جوړ کړې ده. د دې کمیټي هدف د دوی په وینا ده چې په ځانګړي توګه هلته د میرمنو د حقوقو ساتنه وکړي او هم د دې لپاره هلې ځلې وکړي. دوی وایي چې په لومړۍ غونډه کې پریکړه کړې چې حکومت ته به د میرمنو د حقوقو ساتنې لپاره په قانون سازو کې مشورې ورکوي. نیاز احمد خان نور حال راکوي.
سوات منګوره کې د بشري حقوقو او په خصوصي توګه د ښځو حقوقو لپاره کارکونکو ادارې د اویکننګ مشر ایپار حسین بابک مرستیالي کمیټې په اړه وایي.
د دې کمیټې د جوړولو غرض هم دا دی چې لکه کم په زنانو خلاف چې کم تشدد کیږي په ضلع سوات کې یا د هغې په پراپر فورم باندې هغې لپاره آواز نه چوتولی کیږي، نو دا کمیټې چې ده نو دا به د هغوی آواز جوړیږي. دا کمیټې چې ده نو دا به مختلف قسمه کم د خواتینو د زنانو حوالې سره چې کم قانون سازي ده پاره کې به دوی یو مثبت کردار ادا کوي. خپل دی به دغه تزيد په خبر ته مختلف صوبایي اسمبلی ممبران سره دوی ملاقاتونه کم چې دلته کې د جنسي هراسه کې دوه کیسونه دي د هغه په پراپر فورم باندې کې ده نه د هغه خلاف په आवाज پورته کوي.
په سواد کې د خزو لوی ستونزې او د کمیټې کار پاړه د خزو حقوقو لپاره کارکونکو ټولنې شرکتګا مشره نیلم رحیم چې د کمیټې غړي هم ده وایي.
په سواد کې ټول نه زیاته غټه مسله خو د خزو جدي د غیرت په نوم باندې وجه نه دي. د دې نه علاوه د کم عمر ودونه چې هم دلته ډیر زیات کیږي. د دې سره سره چې د نارینه او د جنکو په درمیان کې کوم فرق دی او د کورنۍ وحل ټکول چې په زنانو باندې دا ورسره ډیر زیات کیږي. زموږ مقصد هم د دې ټولنې دا و چې دا چې کمی مسلې دي چې دا مونږ فورته کو کم چې حکومتي واکداران دي هغه ته دا مونږ ورسو هغه په دې مخنیوي د پاره څه کوشش وکيو.
پسواد کې د سوشل ویلفیر ډایریکټر چې د بشري حقوقو متاثر خلکو ته د حکومت لخوا مرستې ورکوي او د ټولنې ممبر هم ده نصرت اقبال زیاتوي چې ټولنې سره به د اولس اواز نور هم مضبوط شي.
په جرګه به مونږ زو د پالیسی میکرز پسې ایز اے سول سروینٹ بہم زم او ما سره سول سوسائٹی بہم ما سره میڈیا هم نو دا خبره به زور اخلي.
د نوی جوړ کړی شوی ټولنی غړی رضا محمد چې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د ماشومان د حقوقو ساتن اداري افسر دی وایي چې قانون جوړولو کې د اولس او بیا د کمیټې رائے به ډیره ګټوره وي.
قانون سازي کې د عوامو یا د عام خلکو سر رول دی، نو په دې وری سره دا وایم چې هر هغه قانون چې پاکي عوام رائے شامل نه دا ابس قانون دی، دا صحیح قانون نه دی، چونکه په هغه کې د انساني کوم حقوق دی هیومن رائټس دی دا وایي کوم خیال نه ساتلږي. کچرته مونږه کمیونټي کې دا وینه رائے والو دا غي رائے مطابق مونږه دا جوړ کوو هغه به امپلیمنٹ کوو.
د خزو او بشري حقوقو نوی جوړ کړی شوی ټولن ته د ځموري هم حواله کړ شو چې په غیر چاپیر کې په خزو زیاته او د بشري حقوقو سرغړونو پیښو راپور به د کمیټې مشرانو ته وړاندې کوي او د حل لپاره به ګامونه پورته کول شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته ورجیاس. د افغانستان په خوست کې ځایي مشرانو او فعالانو پر حکومت ژغ کړی دی چې هلته دي د اداري فساد پر ضد ګامونه پورته کړي. دوی په یو غونډه کې له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د اداري فساد ختمولو لپاره هلې ځلې وکړي او دا د دوی په وینا د حکومت او ولس ترمنځ فاصله زیاتوي. د مشال ریډیو خبریال نجیب لالو خیل د دې موضوع په اړه رپورټ لري.
په خوست کې د فساد پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې چې مدني فعالانو، قومي مخورو، روڼ اندو او ښځو برخه اخیستې وه، ویناوال وویل په فساد او جګړه کې د بې وړې ډلې ګټې خوندي کیږي خو زیان، ملامتي او بربادي ټول افغان ولس غمي. د امید مؤسسه چې دا غونډه یې رابللې وه، ولایتي مسؤولین نعمت الله کریمی وویل له دې ناستې موخه دا ده چې په دې موقع مشران او مسؤولین ولس سره ژمنه کوي چې نه به فساد کوي او نه به نورو ته د فساد اجازه ورکوي.
عام ولس، مشران، ځوانان، مدني فعالان، رسنۍ د لارې، د مایک د لارې په دولتي چارواکو باندې غږ وکړي تر څو نور خپله هم فساد ونه کړي او نور خلک هم فساد ته پرېږ نه دي. همدا قسم ولایتي اداره او یا په عموم کې مشران هم دغه ژمنه له ولس سره وکړي تر څو نور نه خپل فساد کوي او نه نور بل څوک فساد ته پرېږ.
د باک ولسوالۍ یو قومي مشر رحیم ګل بابا کرخیل وایي په ډیرو ادارو کې له فساد پرته کار نه کیږي.
دری فساد اوج ته رسیدل د خلک ډیر په عذاب شوی دی. کوم کار چې کیږي هغه په یا په افغانۍ وي یا په ډالر وي، بغیر د دې نه د سړي کار نه کیږي. اوس حکومت نه مو په کلکه دا غوښتنه ده چې نور د اداري فساد لمنه ټوله کی دا ولسونه د دې تر شا ولاړ دي خو که حکومت وغوړي.
د محمد زمان نظری په نوم د اطلاعات او فرهنګ ریاست یو مامور هم وایي افغان حکومت تر اوسه د اداري فساد د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي.
د هیواد په ټولو اداراتو کې اداري فساد شتون لري خو متاسفانه تر دې دمه اداري فساد د مخنیوي په اړه داسې کوټلي ګمونه نه دی پرته شوی دی ولس کې نه تر اوسه نه ده حاصل شوی په دې برخه کې.
قومي مشر رسول محمد خان تړي هم غونډې ته په خبرو کې ویل چې دی ویرانی ادارې درامهسته کېدو په صورت کې به خلک د هغو په مقابل کې ودرېږي چې ورانکاري عملونه کوي.
کدا اداره د اعتماد د ولس حاصل کې چیرې اداره زموږ دی رپاک او عادل اداره ده ولس والې بل چیرې لار شي والې پسې لاس نه راکې هغه څوک چې د دولت په ضد کار کوي هغه په کلی کې هغه په مقابل کې ودرېږي.
بلخوا خوست والی تورن جنرال محمد کټوازی په خپل خبرو کې ومنل چې اداري فساد زموږ د وجود هر برخه ته داخل شوی دی.
که چیرته فساد نه وي حق په اقدار ورسیږي جنگ خپل ختم ده. هغه څوک چې جنگی ډله ده جنگ کې فساد کوي هغه خپل اسمان ته رسیدلی ده. هغه د مو ته افغان کې نه ده نه په خپل فساد کوو نو بل څه اجازه ورکوو. فسادګر چې دلته په دې خوست کې زور سره جنگیز په دغه سر څوک لمه سره یو ځای ده. هغه د مو ورور ده هغه ځوان ده هغه وطن پرست
کلیوی خود خصوصی دون که پده هیواد که در دیره یستون زبنیادی لامل اداری فساد بودی خوطرچنگ نور و ملی و نریوال و بنسطونو هم پده هیواد که در فساد سرد مبارزه پر سرنگوالی نیوکی کردی. سیگار هم امریکایی مسئولینو تا پی یولیخ که پا افغانستان که در فساد پروراند مبارزه للاستراورن و دکه نده بللی او ویلی دی چه دا مبارزه تر دیره در کاغازونو پر مخ او پر غوندو ور طوله ده.
د خبر پښتونخوا قبایلو او بلوچستان په ځینو برخو کې پر وخت د باران نه کېدو له وجې تر اوسه پر للمینو مځکو د غنمو کښت نه دی سوی. خو د زرعي چارو پوهان وایي کروندګر په ډسمبر کې هم غنم کرلای سي. دوی همداراز ټینګار کوي چې د للمینو یا باراني مځکو بزګران دي د نورو فصلونو کښت تجربه وکړي او مځکه دي شاړه نه پرېږدي. پامیر ساحل په دې اړه رپورټ لري.
په خیبر پختونخوا کې د کرنیزو چارو پوهان وایي د للمینو ځمکو بزګران ان د ډسمبر تر نیمایي پورې د غنمو تخم کرلی شي. د خیبر پختونخوا قبایلو او د بلوچستان په مختلفو برخو کې کروندګر عموما د اکتوبر له نیمایي څخه د نومبر تر نیمایي پورې غنم کری. سږ کال د مومندو خیبر باجوړ او بلوچستان د ځینو برخو پر للمینو ځمکو پر وخت باران نه کېدو کروندګر اندېښمن کړي دي. خو د کرنیزو چارو پوهان د غنمو کښت په اړه د ډاډ ورکولو تر څنګ بزګران د نورو فصلونو کرلو د ښه تخمونو اخیستو او د نوې ټکنالوژۍ کارولو ته هڅوي. په پېښور کې د زرعي پوهنتون استاد پوهاند افتخار حسین خلیل د غنمو کښت او د تخم د قسمونو په اړه څېړنې کړي دي. د نومبر پر 28مه مشال راډیو ته ویل د غنمو د کښت له پلوه د خیبر پښتونخوا 80% ځمکه للمینه ده یعنی باران ته اړتیا لري او پر یوازې 40% ځمکې د اوبخور بندوبست شته. خدای وایي د قبایلو د للمینو ځمکو کروندګر دي د غنمو داسې تخم واخلي چې په کم وخت کې حاصل ورکوي.
مونگا سر د غنمو داسې ویرایټیز چې هغه کم وخت کې پخیږي نو هغه ایون په دسمبر کې کو کرلی شي نو ان شاء الله زمیدار ته بعد دغه کروندې نه مناسب پیداوار ملاوي. دې لکه مونږ وګورو یخنی لږه مخکې راغه مونږ دا وایو چې دا کم نارمل کرونده ده نو دا تر 30 نومبر پورې بیا بالکل صحیح ده. که د دې نه پسم کېږي نو ان شاء الله چې هغه به پیداوار به لږ کم وي د نورو نه به لږ کم وي خو دومره به چې زمیندار گزاره به ورباندې ان شاء الله کېږي.
د پوهاند خلیل په خبره په نوښار کې د غلې فصلونو څېړنیز مرکز د پسینه 2018 په نوم او د 400 له ترناب سره نږدې د خوړو او کرنې لپاره اټومي انسټیټیوټ د للمې په نوم یو ډول تخم لري چې د خیبر پښتونخوا د کرنې حکومتي ادارې کروندګرو ته ورکوي. د باجوړ مفتی بلال یاسر خبریال او کروندګر دی. 28 کلن یاسر وای کروندګری کورنۍ کسب دی او په باجوړ کې زیاتره خلک د بیلابیلو شیانو په کښت روزي ګټي. دی وایي د باجوړ ضلع یا ولسوالۍ یو شمیر برخې للمینې دي نو ځکه یې بزګر د باران په هیله ناستې خو په وینا یې ستونزه دا ده چې په ژمي کې هلته شبنم ورېږي.
زمونږ کوم علاقه چې د باجوړ دلته ډېره زیاته برخه کېږي نو دلته د دې 15-20 نومبر نه پس چې دی بیا داسې پر خلویږي چې فصل سفر نه کوي مخکې غټېږي نه هم چې په کوم حال وي د هغه جنوري د این پو د ختمېدلو پورې بیا هم دقسې خو چې دې وخت کې راوخېږي نو چې بیا څنګه پروری کې نور راتود شي نو به یو د منډه کوي.
یاسر وای د باجوړ او ځنونورو قبایلی سیمو کروندګر پر نوې ټکنالوژي او د کښت پر نویو طریقو باور نه لري چې لکه بلې په وچکالۍ او نامناسب موسمي شرایطو کې ځمکه شاړه پاتې شي، فصلې خراب شي او زیانونه ګالي.
دلته په بلې ټکنالوژي څو عمل درآمد نه کوي، چې په نږدې وختونو کې دلته د اګریکلچر والا الو تخم راوړو خلکو کو ډیره پیدا ورکړه. دغه رنګ اوس دلته دسې ټماټر دي چې هغه په جمی کې کېږي او په اوړي کې کېږي او ډېر خام آمدن کوي، خو دلته دغه سوچ نشته دی جی. دغه د پخوانه د پلرونو د نیکونو نه دغه یو د غنمو دغه روان دی، خو کېږي او که نه کېږي خو خلک همدغه شي ته ناست دي.
مفتي بلال یاسر په ډمډوله کې د الوګانو د کښت د یوې تجربې مثال ورکوي چې لکه بلې یو کروندګر سږ کال 15 لک روپۍ وګټلې. د زیاتوی چې د لوګانو کښت کم لګښت تاړتیا لري خو حاصل زیات ورکوي.
موږ شکل تجرباتي تور باندې زمنګ یو علاقه د ډمرول کې موږ یو کس دې طرف تراغیب کو، دا هغه په ټوټل خرچه را لګ 2 لک روپۍ او په 70 ورځو کې چې دې هغه له وشو الو په 7 لک روپۍ ولا وکړي، نو په 70 ورځو کې هغه ته 5 لک روپۍ بچت وشو. وبو ته خود الو ضرورت ډیری خود دې خرچه کم ده، د الو دا دغه چې دا به سرته وبنه خېږي، د پولو کې بلاندې لاندې چې زه کدا به نقصان کوي چې دې بوټي سره وبلږي، نو دلته د 20 سولر شیشه والا دغه ملاویږي په 8000 روپۍ باندې موټر دی، دغه څه په 15000 روپۍ دغه دغه سره شي تر لاسه کولای، نو چې هغه ته لګیدلی به هیڅ مشکل نه دی.
د پېښور زرعی پونتون پوهاند افتخار حسین خلیل وایي غنم داسې تخم دی چې په کم وخت کې زرغونیږي او حاصل ورکوي. د دې خبره د قبایلو او بلوچستان کروندګر کده تیر کال تخم لري هغه هم کرلی شي.
کوم یو زمیدار سره د تیر کال تخم پروت وي یا د غنمو خه قسم ورسره وي، نو هغه هم استعمالول شي، هغه خپل وخت بچ کول غواړي او هغه خپل پیسې بچ کول غواړي. چیرې د دې جوګانې چې د نوې تخم والما، نو یو خو دغه دغه چې هغه ځان سره تخم ساتلی وي هغه د استعمال کی، او دې د حکومت داسې پروګرام هم کړی و چې زمیندار ته بیا په سبسیډایز ریټ باندې د غنمو تخم ورکولو، او دا تقریبا په هر یو ډیسټریکټ کې 3 یا 4 دفترونه شته دي او زمیندار ته دا تخم ملاویږي. ضروري نه چې اوس هغه ځای کې به هغه ته خامخا د للمي یا د هغه چې که نه پسینې تخم ملو شي، خو نور داسې ورایټیز دي چې هغه انشاءالله دا تخم هغې ته ملاویدی شي.
پوهاند خلیل زیاتوي د للمینو ځمکو بزګران د غنمو پر ځای شړشم هم کرلی شي چې څو میاشتې وروسته به حاصل ورته مالی ګټه ورکړي چې بیا په هغو پیسو د کورنۍ استعمال لپاره غنم او اوړه اخیستای شي.
دا مشال ریډیو دا.
په سواد کې د بڼ مالت یا بازار له لزګونو کلونو راهیسې د داسې کورنیو استوګنځای پاته سوی چې د سندرو، موسیقۍ او نڅا د محفلونو له لارې ځان ته ډوډۍ ګټي او نورو خلکو ته د تفریح او ساتیري موقعه برابروي. له دې بازار سره تړلي خلک وایي اوس مهال یا ژوند له ستونزو سره مخ دی. نجیب عامر په دې اړه رپورټ لري.
د سواد د بڼ مالت اختر اقبال وای عمر 50 کاله دی او لتیرو سلويختو کالو رئیسی په محفلونو کې تبلغه کوي، خو دغه په وینا اوس دغه محفلونه ساړه شوی او ورسره داغوی د کور انغره هم سور شوی دی.
زه په خپل تبلغه کوم کنه جی، زه کدا شو کوم نو کوته څنګه مونږه زما راشي کدا شه بند نو لکه مال سو ګره کې خوښنه نو ډیر کم کم جی زما په خیال باندې اتر نه هوندس کسان زما په غاړه دی، په دې کې زما جوړ دی، په دې کې زما مسیری، په دې کې زما خزی دی، په دې کې زه په خپل یم او کار نشته جاو رقم مونږ چې موزیشن لکه مونږ خراج لکه زمون له خلاصو قرض لکه مونږ خو د کارن سودم پر نه راغی.
نو موړې وای په بڼ مالت کې اوس هم له 500 زیاتې کورنۍ ژوند کوي چې د موسیقي سندرو ویلو او یا هم د نساله لارې ځان ته ډوډۍ ګټي. هغه وایي ورځي هسي هم خنه ده، خو لکه نه چې کورونا وبا راغلي یا د حکومتي بندیزونو او یا هم له دې وجې چې خلک ټولنیز واټن ساتي او احتیاط کوي دا غوي ژوند ډیر غزمن شوه دي.
کم کم په ماشي و ما تقریبا 18000 روپۍ به کم اس کم 20000 وګوره ما غټه دي، او اوس زما کنده چې صدا 2 میاشتې چې راته تلم ته تنه او قسم په خدای چې لکه زمونږ تر اکثر دي ورځ راشي زمونږ نه سور نه پیسې نه کېږي.
بڑ پچینا ناستے لبنگ پتار کے بڑے دبڑ پچینا ناستے لبنگ پتار کے بڑے جیسے
د بن مالت یا بازار چنن په کوم حالت ته پروندا سينو د پاکستان سره تر الحاق وړاندې سواد چکل خپلواک ریاست او د سواد والی بال ته حکمرانی کوله نو د فنکارانو ژوند ته زیات پام کړو د کلتوري چارو شنن کې او خبريال شیرالم شینوار وای د بن هغه دور زرین دورو
سواد خو د والی سواد د دور نه مخکې د خلک په مختلفو علاقو کې اوسېدل چې کله نه بیا والی سواد د دې سرپرستی شروع کړه چې یو ځای ته دی راغونډ شوي دي نو دا د والی سواد په سرپرستی کې راغلل باقاعده د دې بڼ چې کوم بنیادي طور سره همدغسې یو محله یا کوڅه وه چې اوس یې د بازار یو شکل اختیار کړی خوش آبادي ده نور یې خلک هم هلته کې خوشا کې آباد دي خو د دې د خپل علاقه کوڅه په خپل ځای باندې اوس هم شته دی
شیرالم شینوار وایي د سوات هنرمندان د ملا فضل الله په مشرۍ کې طالبانو ځپلي وو او اکثر اړ شوي ول چې د پاکستان نورو سیمو ته وکوچيږي دغه په وینا اوس هم د بڼ بازار ګڼه ګوڼه د پخوا په شان نه ده د سوات د بڼ فنکارانې د کار د نشټوالي لوجې هنر پرېږدي او ودونه کوي تبله نواز اختر اقبال ویل چې دوه لونو به سندرې ویلې خو سی ودونه وکړل او سندرې نه وای جهانگیر د سندرغاړي سادیا شاپلار دی هغه هم ورته کیسه لري
سادیا شاپ تقریبا چې په ووز اته کال وګورې نو زموږ هغه جنې خو د شي ویل دا تقریبا یو دوه میاشتې
نوموړی وایي د بڼ د محفلونو د سړېدو بلا وجوهات دي چې پکې حکومتي بندیزونه او د سیمې د خلکو غربت هم شامل دی
کال بم په کورنا سو پروګرام بنو چې پوخ کار خو نو چې کنه پوخ کار خو نو آمدن پته نه لګیږي نو فائدې نه تر اخر گزارېږي پروګرامونو په پیسو کیږي
خو ځنې داسي هنرمندان هم شته چې وایي د کورونا لوجې د جوړ شوی حالت نه باوجود هم دغه کار روان دي کسه هم هغه په خوانی مزه نشته خو د بیلا بیلو لارو نه پیسې لاسته راوړي عظما فیاض 19 کلنه سندرغاړي ده هغه وایي
جی بس شکر دی نو زمونږ هم لکه کم چې کاروبار او ټول آل چې کم د غړي کنه هغه ټول لکه کور کې ناستو او اوس چې کله کرونا ختم شو نو شکر الحمدلله حالات دومره دي چې 50% برابر شوی دا نور هم چې دا خو د دې حسابې چې چلته کې ودونی کنه ویډینګ شوز یا سي نو زه سټیج د پاره هم زه آلتا سونګ دویما زه ته هم راځم
په خیبر پختونخوا کې د هنرمندانو ټولنې په خپل د یو بل سره د مرستو کولو هڅه کوي له حکومت نه او د غیر حکومتي موسسو نه د مرستو د ترلاسه کولو لپاره منډې تړې وهي د خیبر پختونخوا حکومت د کورونا د راتګ نه پس د ځایي هنرمندانو سره تر دې دمه د مرستو کومه لړۍ نه ده پیل کړې البته تر هغې وړاندې د خیبر پختونخوا د کلتور څانګې تیر کال د یوې پروژې له لارې د صوبې په ډیرو هنرمندانو تر څو میاشتو پورې د میاشتې 10,000 روپۍ ویشلې وې خو هغه پروژه بشپړه شوې ده
سخ درد دنا
ساقی دلتا غمونا دیر زخمونا سخت دردونا خرم وار پوار چی مدام را کبی خرم وار پوار چی مدام را کبی شما دند کننا آرام را کبی شما دند کننا آرام را کبی ساقی و ساقی ساقی و ساقی